د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی مو خبرونو ته پام راړو. لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. په چترال کې د پاکستانی ځواکونو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ تازه نښتې شوې دي. په جنوبي وزیرستان کې د مځکې پر سر شخړه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپي شوي دي. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره نن په 15 ورځ هم تړلې ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په چترال کې چارواکي وایي د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د سپتمبر له شپږمې راهیسې نښتې لا هم روانې دي او دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړې دي. د چترال مرستیال کمشنر محمد علي نن مشال رډیو ته وویل چې وسلوالو پر پاکستاني پوځیانو دوه راکټونه وستلي او پوځ د هلیکاپټرو له لارې د وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. نوموړي د وسلوالو په لاس د پاکستاني سرتیرو نیول کېدو پوټونه بی بنیاد وبلل. تحریک طالبان پاکستان پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې وسلوالو یا د چترال په ارسون کې د پاکستانی پوځ پر مرکز میزایلونه ویستلی او هلته ولاړ ټول نظامی موټر یې تباه کړی دي. دوی د پاکستانی پوځ د درو پوستو د نیولو ادعا کړې ده چې پوځ یې تر اوسه په اړه څه نه دی ویلي. په جنوبی وزیرستان کې د نانوخیل مسید او سپیرکی وزیر قبیلو ترمنځ د مځکې پر سر سویو نښتو کې یو کس وژل سوی او دوه نور ټپي سوي دي. د کوز جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر فرمان الله نن مشال رډیو ته وویل چې دوه ورځنۍ نښتې اوس درېدلې دي او اور بند سوی دي. هغه زیاته کړه چې د بلاپتر لانجمنې مځکې پر سر د ملکیت د شخړې د دایمي حل لپاره هڅه کوي.
پولیس ایڈمنسٹریشن سیز فائر خوشی سمر مڑی مٹی بیاں جرگی تو کی نہیں خبر تو بکی نہیں قانون تو بکی نہیں بدی چیب ان شاء اللہ مجھے خلاف مقدمہ کو فائر بتا رہے
دا لومړی ځل نه دی چې په قبایلي ضلعو کې د مځکې پر سر په شخړو کې قبیلو یو بل ته مرګ ژوبله اړولې، بلکې تر دې وړاندې هم داسې پېښې رامنځته شوې دي. په شمالي وزیرستان او خیبر کې پاکستانی پوځ او وسلوالو نښتې کړې دي. اسوسییټیډ پریس اژانس د پوز د وی خبر پاڼې په حواله ویلي چې د سپتمبر پر 9 د شپې ناوخته وسلوالو د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرمنتی سرتیرو برید کړي. په دې برید کې یو پاکستانی پوزي وژل شو دی. د بیان تر مخه امنیتي ځواکونو د لټون په عملیات تو بخت وو چې برید پرې سوې. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې او ویلې دي چې بیګایا په شمالي وزیرستان کې په دو جلا جلا بریدونو کې دوه او د خیبر په باړه کې یو سرتیر وژلې دي. امنیتي ځواکونو د خیبر د برید پاکله څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر پاکستان تور پورې کړی چې د تورخم لاره یا په 15 ورځ هم د تړلو لوجې خلکو او سوداګرو ته مشکلات جوړ کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر پر 9 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستاني ځواکونو پر طالب سرتیرو په داسې حال کې ډزې وکړې چې هغوی د یوې پخوانۍ پوستې د رغولو کار کاوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان مشکلاتو جوړولو ته بهانې لټوي. پاکستاني چارواکو دستی د طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو 13 ورځې ویلي وو چې د سپتمبر پر 16 طالبانو له دوه اړخیزو موافقو د سرغړونې په لړ کې پوستي جوړولې چې له قبلیا نشته رامنځته شوه. په بلوچستان کې چارواکي وایي وسلوالو د فوټبال شپږ ځایي لوبغاړي تښتولي دي. د ډیربوک ټیم رستیال کمشنر سعید کاکړ نن مشال رډیو ته وویل چې په تښتول سوي لوبغاړي له ډیربوک ټی څخه سوي ته د آل پاکستان چیف منیسټر ګولډ کپ په نوم لوبلړۍ ته روان و چې وسلوالو وتښتول. د ده په خبره امنیتي ځواکونو د تښتول سویو کسانو د خوشې کولو هڅې کوي او عملیات یې روان کړي دي. بلوچستان پوسټ نومې رسنۍ لیکلي چې تښتول سوي ځوانان د سنګسیلا سیمې بلوچستان دي. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. او د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د شلو سترو اقتصادي هیوادونو جی شل غړیو د غونډې په څنډه کې هند، سعودي عرب، اروپایي ټولنې او امریکا د اقتصادي دهلیز جوړولو هوکړې لیک لاسلیک کړی دی. د سپتمبر پر نهمه د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ایکس پاڼه لیکلی چې ویاړي دا لوبه بدلوونکې پروژه اعلانوي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا په چترال کې وسلوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تازه راکټي برید کړی دی. په جنوبي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې پر سر په شخړه کې یو کس وژل شوی او دوه ټپي شوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار لا هم په پنځم ورځ تړلې ده.
لارا بند دا گیر بند دیو ناسی ونو پینزم آورازم دا پینزم منزو دیا نیشتا و بند نیشتا دیا چه منزو نو کو پوش دیز تر دوڑه دا صدارک ندگی گی.
پښتونخوا ملي اومي ګوند د احتجاج لپاره تور پورې کړی چې د سرش کال په سرشمیرنه کې د بلوچستان د پښتنو سیمو آبادی کم شودل شوی.
دا وخت په پاکستان کې یو د جنوبي پښتونخوا د پښتنو ووټ کم شوی، یعنی زموږ باندې شماري کار شوی.
د خیبر پښتونخوا د ټانک خلک وايي هلته نه امنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا په چترال کې وسلوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تازه راکټي برید کړی دی. دا خبره د کوز چترال مرستیال کمشنر محمد علي نن مشال ریډیو ته کړی او زیاته کړی ده چې په برید کې ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان پوځ او پاکستانیو طالبانو ترمنځ په یاده سیمه کې د سپتمبر پر شپږمه نښتې پیل شوې. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د چترال ډیپټی کمشنر محمد علي وایي چې تیر ورځ د وسلوالو لخوا په سکیورټي ځواکونو دوه میزایل ویشتې شوې، خو دغه کې څه قسمه زیان نه دی اوریدلی. له هغې وروسته د پاکستان په لخوا د وسلوالو په بعض ځایونو د ګنشپ هلیکاپټرو د لورې بریدونه شوي. کمشنر وایي چې دا وخت په بېلابېلو سیمو کې وسلوال او سکیورټي اهلکار یو بل ته مخامخ دي. پرون هغوی په موږ میزایل ویشتي، دا خبره پاکه نه ده. خو ګنشپ هلیکاپټرې ګولۍ وروي، خو پرون دوی دوه میزایلې ویشتي چې له هغې نه څه قسمه ځاني زیات نه دی شوی. زموږ مکمل کنټرول دی، زموږ یو تن هم د هغوی سره نشته. داسې څه نشته. د چترال کیلاش اوسیدونکی وکیل نابیک وایي چې د جګړې په څلورمه ورځ د ایون کلینا تر بمبوري د پولیس سرکونه خلاص شوي دي. دی وایي چې حکومتي چارواکي وایي چې وسلوال په شاټ تمبولی شوي، خو چې اوس هلیکاپټر چلیږي نو دې سره به ځایي اولس ته یو شمېر مشکلات جوړ شي. کچری داسې وي نو دغه سیمو کې د یخنۍ موسم را روان دی. دغلته مال مویشي د سر لپاره غرونو ته ورځي، نو مشکل به جوړیږي. موږ ته خو ویلی شو چې په شا تمبولی شوي دي، داسې څه نشته. عملداري راغلې ده. که داسې وي نو عامو خلکو ته خو به مشکل وي، ځکه چې سکولونه به بند وي، خوراکي شیان به کم شي او دا مسله به ډېره زیاته شي. د ستمبر په عمومه نیټه چترال کې ناقانونه ګرځونکي وسلوالې ډلې تحریکی طالبان پاکستان ادا کړې وه چې چترال کې دوه کلی قبضه کړي او دولس د پاکستان سکیورټي اهلکاري وجلي او سه ځان سره بوتلي. په دا اړه د پاکستان فوج ویان اداري ایس پی آر ویل چې برید کې څلور د پاکستان سکیورټي اهلکار وجلی شوي، خو دولس وسلوال وجلی شوي. مشال ډلو دغه دعوی په آزاده توګه تصدیق نشي کولی. په تازه حالاتو د پاکستان د خارجه چارو لنډمهاله وزیر جلیل عباس جیلانی د ستمبر په نهمه نیټه اسلام آباد کې خبریال ته ویلي چې پاکستان په دا اړه اسلام آباد کې د افغان طالبانو ناظم العمر رابللی او خپل تشویشي ورته وړاندې کړی او ورته یې په ډاګه کړی چې د افغانستان نه په پاکستان بریدونه ودرول د افغانستان حکومت ذمواري ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د جنوبي وزیرستان انظامی مشال ریډیو ته ویلي چې د سیمې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې پر سر په یوه شخړه کې یو کس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د کوز جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر د سپتمبر پر لسمه ویلي چې دا مهال د وزیر او مسیدو د دوو قبیلو ترمنځ ډزبندي شوی او دا چې پولیس موقع ته رسیدلی دي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې و.
وسلې د استعمال دغه او زینا د نانوخیل ماسی د اوسپرکۍ وزیر قبیلو هغې مورچو دي چې د بالاپتر لانجمنې مځکې په سار د تیره ورځ نه د یو بل په خلاف یې د وړو او غټې وسلې استعمال شروع کړی دی او د ډزونو بدلون په نتیجه کښې یو کس وژل شوی او دوه نور پرهرجلې شوي دي. د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشر فرمان الله مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت د نانوخیل ماسی او سپرکۍ وزیر قومونو ترمنځ ډزبندي شوی دو.
اقدامات خو دا دي چې پولیس هم تللي او عوام هم تللي دي ادمنسټریشن هم تللی ده سیز فایر خو شوی نه خو نو بس اوس مخکې ګورو څه کېږي که نه فیلحال سیز فایر شوی دی دوه زخمیان دي یو پکښې مړی شته خو نه اوس استعمال نه دی په کار ځکه دي کښې بېګنا خلک مري زنانه په ټوتو دي دا خو بیا بېچاره چا مخ نه کوي که نه په دې کښې هر سړی متاثر کېدی شي که نه غیر جانبدار کسان پکښې بیا متاثر کېږي چې لکه دوی څومره مړي موټي بیا هم دغه جرګې ته کښېني خبرې ته به کښېني قانون ته به کښېني که نه نو بجر دي چېره مونږ خپل جاني او مالي نقصان وکړو
د وانا سیاسی ګوندونو اتحادی یو مشر عمران مخلص ویایي چې حکومتي چارواکي دا د بالاپتر مځکنۍ شخړه په مذاکرات حل کولې د پوره ده زر ګامونه پورته کړي.
یو د ماسی دی چې کیم شاخ دی نانوخیل او بل چې کیم دی سپرکۍ کوم دغه په ماسک کښې دوه مارز دو چې په دا کښې فایر شریک دی یو مړی هم پکښې شوی دی دوه پکښې زخمي دي. موږ دلته سیاسي اتحاد روغلي د اسسټنټ کمیشنر یاسر سلیمان کونډي صاحب تفصیلي خبره وشوه موږ ورته یي چې ډزبندي دا د ریاست کور دی وس فاټازم شوی دو د 1934 نه دا بلاپتر دو خو وس یې چې سول انتظام یې په مذاکرات سره حل کړو مزید چې کوم خلک ته هغه قتل نه وشي نو د میز د سول انتظامیان نه دا توقعات دي او د کوم نه هم دا توقعات دي چې په مارګینه باندې ډېر زیات سره ستړي په دا باندې 100 کسون دا تعداد ورسېده خو دا مسله حل نه شوه. د مسلې حل مذاکرات.
د بدر سیمې اوسېدونکی سیف الله سیفي مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت دا په سویلي وزیرستان کښې د قبایلو ترمنځ مځکني اختلافات په قانوني طریقې سره حل کولې د پوره ده زر ګامونه پورته کړي.
د بالاپتر مسله کښې دي د اوسېدونکي وس قبایلي عضلات جمع شولې پولیس سیستم دونه تاروغه اس لحاظه که د اپر دي که د لوور ډي پي او دي درته دا په چار دو هغه دغه معاملات په خپل لوس وخوري چې ونه ته دغه خلک جاني او مالي نقصان جتي مزید نه وشي خو د خلک د نسبي ناروغي شو لکه څرنګه د پاکستان نور عضلات شه دغه د زمینی تنازعات چې دي دارو درېني د پولیس ور ته انتظامیې هغه رول پسې ادا کړو خو په دغه قسم دغه بالاپتر مسله وي که نور داسې مسلې دي چې هغه ته خو مینه ته ور ته جاني مالي نقصان رسي خو دغه د خپل مداخلت په شوی دغه مسلې په قانوني آئیني طریقې باندې حل شي جو د خلک جاني مالي نقصان نه کړي.
د سویلي وزیرستان ضلعو اوسېدونکي د پاکستان حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د بالاپتر لانجمنې مځکه باندې د وزیر ماسید قبیلو ترمنځ اختلافات ختمول او د مورچونه وسلول روکیزول د پوره ده زر ګامونه پورته کړي چې په سیمه کښې د مځکنۍ شخړو په سر د نور خلکې مرګ مخنیوی وشي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د بلوچستان په ډېره بوګټي کې د فوټبال هغه شپږ لوبغاړي چې ځینو وسلوالو پرون تښتولي وو لا هم نه دي موندل سوي. د چارواکو په وینا د لوبغاړو د خوشې کولو لپاره په سیمه کې عملیات روان دي. د لوبغاړو د تښتولو ذمهواري چا نه ده منلې. په دې اړه تفصیل د آیوب ترین په رپورټ کې.
په دې ترڅ کې د ستمبر په 10مه نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې د ډېره بوکټي مرستیال کمشنر سعید کاکړ چې پیښه پرون ورځ د کچي کینال په سیمه کې رامنځته سوې ده. د نوموړي په خبره چې د پیښو وروسته په ګڼ شمېر کې سرحدي عسکر او لیویز د پیښو وځای ته رسېدلي او هلته یې عملیات پیل کړي دي لیکن تر دم ګړي پورې څوک نه دي میندلي.
چې موږ بیا خپل کمانډنټ صاحب دا او ډي سي او دغه د موږ دې باندې سره دغه سره وکړو نو بیا به انشاءالله اپډیټ شیر کړو. بیا صحیح دي آپریشن پارن خو مو هلته موږ تللي ولو نو نن هم داسې څه په پروګرس کې دی مطلب دی معلومېږي چې د بالا د خواسه آئی جی ایف سی صاحب اوزمش خپل د سی ایس دا خواسته نور احکامات راسی داس معلومی سب نورم تیز کی زما خیال
د نوړي په خبره چې د فوټبال لوبغاړي په سوی کې د اعلی وزیر په نامه د فوټبال ټورنمنت په لوب کې د ګډون په خاطر د ډیره بوکټي څخه په یو ډاټسن پیک اپ کې د سوی په لور روانو چې د کچی په سیمه کې دا پېښه ورسره وسوه. بل پلو ته د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکټي هم د فوټبال د لوبغاړو د تښتونې د پېښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دي چې ریاست به کله هم زورور ته د دې خبرې اجازه ور نه کړي چې هغه دې د مظلوم سره دا ډول ظلم وکړي. بل پلو ته د بلوچستان د لنډمهاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډومکی هم د ډیره بوکټي پر پېښه خواشنی ښکاره کړې ده. په کوټه کې په جاري شوي یو بیان کې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې یاد لوبغاړي د فوټبال په یو ځای ټورنمنټ کې د ګډون په خاطر د ډیره بوکټي څخه د سوی ښار په لور روان وو چې په لاره کې د ځینو ناڅرګندو وسله والو کسانو لخوا دوی تښتول شوي دي. ښاغلي ډومکی د پیښې په اړه د هر ډول معلوماتو د ترلاسه کولو په اړه په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د مرستیال سکتر په مشرتابه کې یو کمیټې هم ټاکلې ده. که څه هم په بشپړه توګه د یادې پیښې ذمواري لا چا نه ده قبله کړې، خو پر ټولنیزو رسنیو په خبر شوي یو بیان کې د بلوچ وسله والې ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمی یا بی آر اے لخوا د لوبغاړو د تښتونو د پیښې ذمواري قبله شوې ده. د نوري وړ ده چې بلوچ ریپبلیکن آرمی یا بی آر اے په سوی ډیره بوکټي کې دغه وروسته یو متارکه شوی تنظیم دی چې کله په کال 2006 کې د پخواني صدر جنرال پرویز مشرف د حکومت په دور کې د فوجي عملیاتو پر مهال په یوه نښته کې بلوچ قبایلي سردار او پخواني اعلی وزیر نواب اکبر بوکټي د ضلع ډیره بوکټي په ترتانی غرنۍ سیمه کې وژل شوی وو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اسد. پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار نن پر پنځم ورځ هم تړلې ده او هلته ګڼ مسافر بند پاتې دي. د تورخم دواړو خواو ته ګڼ موټری و هم ولاړې دي. د خبر ځلی انزامی پرون ویلي و چې د لنډی کوتل له میچنی چیک پوسټ څخه د تورخم تر سفری نقطې پورې واک د پاکستان پوځ په لاس کې اخیستی او هلته څوک نه ور پرېږدي. په دې اړه به تفصیل د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې واورو.
نن په پنځمه ورځ هم د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده او تورخم کې د کسټم دفترونه بند دي او دواړخیز تجارت ورسره معطل شوی. تورخم دروازې تړل کېدو سره له پیښوره تر تورخمه د مالونو په سلګونه ډک ګاډي په قطارونو کې ولاړ دي او افغانستان ته اوښتو لپاره انتظار وباسي. د دې ګاډو ډرایوران مشال ریډیو ته وایي ډیر کھڑا سره مخشول او پکار دا د تورخم دا کشاله زر هوا رکھدل شي.
زیا ترانزیت مالم را بار کھڑا ولیاڑی وڑی مرا بار کھڑی ترانزیت وڑی
خوراکم سے بندوبست ہے او شپ سنگ کھڑے
نشتا ایتن نشتا خوراک مراک نشتا دا بس کلا نارا و کلا راوڑو گاڑی کی لاشو بازار مزار نی راوڑو بس مونگ دا غواڑو چی دا مسلال شی چیرہ طریقہ من دلکا گی چی مونگ تا تکلیف دا دیر زیاد
امین شاہ تکلیف دا دا چی ندا او دا سزشتا نجو مات شتا طول شپا بوچ ناستی غلو دا یارا چی بیٹرائی پٹی نکا ڈیزلو نباسی انتظاری چی گیٹوس کولا ہوگی اگر تکلیف تے چی بس را گرمی دا خوالیش و اول ہم بو چرتا اوبا پیدا کلو کنی اوبا نشتا دا او میشی دی او طول شپا و رز بس بوس ناس کن اگوارو چی بس دا ہو یو مسلمانان دی یو پختانی دوارا طرف تا چی دا گیٹ چوبیس گیٹی کولاوی چی دا لارو والا تکلیف کنی دا نور چی مسافر زیرازی بیماران دی چی دا تکلیف کنی او دا گیٹ ار وقت کولاوی
نم می کامران
سارا بارکڑی چرتے وڑے
سمڑ امرا بارکڑی جلال آباد تھا بس لارا بند دا گیڑ بند دیو ناسی ونو پنجما اور ازم دا پنجما تکلیفوں نہ ہڈی دی دو بو مشکل شتا دے دو باغ دا جم بازار لزو سودا گانے مودا گانے رو تکلیف ہڈی دے خوبسو کنو تارے ولا جڑی زیتی ولا جڑی زیتی دا گنا کتا جوڑ دے تو ہم نخلین
دلته سبزی گالو واپس لاړه بیرته خالی کړم یو یو ګنټه دو ګنټې وغه تر ټیم ورکې دی کې بزان رسې منځو دې نشته او بن نشته دې چې منځونه وکړو پوښه دې تر ډوړې د صدرک نه لګيږي تکلیفونه ډېر دې موږ لپاره خو بس چاته مثال مخ واړه او چاته ویو
د سپتمبر پشپګم نیټه د تورخم دروازه هغه محل وتړل شو چې کله د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په صفري نقطه کې نښته وشو. په هغې ورځ افغان طالبان غوښتل چې خپل لوري ته یوه پوسته جوړه کړي خو د پاکستان امنیتی ځواکونو منع کړل او دې سره بیا د ډزو تبادله وشوه چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واورېده. د سپتمبر اوومې نیټې رئیس د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د ډزو تبادله نه ده شوې او دواړو خواو نه د سرحدي چارو عمله لرې کړل شوې. د تورخم دې غاړې کنټرول د پاکستان پوز په خپل لاس کې اخیستی او سیول انتظامیه او پولیس پکې نشته. د خیبر یوه انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د سپتمبر په لسمه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د تورخم د کشالې په لړ کې د پاکستان خارجه چارو وزارت او افغان طالبانو ترمنځ په سفارتي کچه باندې خبرې شوې خو تفصیلات یې دوی سره نه دي شریک کړي. دوی زیاته کړه چې نن امکان شته چې په تورخم کې دواړو خواو سرحدي ځواکونو مشران سره کښېني او د دغې کشالې څه حل راوباسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه دا، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
پښتونخوا ملي او می ګوند پرون په کوټه کې د ډیجیټل سرشمیرنې او ګرانۍ پر ضد احتجاجي لاریون وکړ. د ګوند تر دې مخکې په چمن او پشین کې هم احتجاجونه کړي او ویلي دي چې د سپتمبر تر 25 پورې به د بلوچستان په نور سیمو کې هم احتجاجي لاریونونه کوي. د دې ګوند مشرتابه پر دې تور پورې کوي چې د پاکستان د 2023 کال په ډیجیټل سرشمیرنه کې د پښتنو آبادی کمه شودل سوې ده. په دې اړه تفصیل د سمد شبنم په دې رپورت کې اورو.
د ستمبر پر نما په کوټه کې پښتونخوا ملي او میګوند د 2023 میلادي کال د ډیجیټل سرشمیرنې د بجلی ګیس د زیاتو بیلونو او د ګرانۍ پر ضد احتجاجي لاریون وکړ. د دې لاریون په اړه د یاد ګوند صوبایي مشر عبدالکار خان ودان مشال ریډیو ته وویل
دا احتجاجي مظاهره پر څلور پنځو شانو باندې. اوله غټه خبره دا ده چې په مندشماری کې دلته پښتون چې دی تقریبا شل لکه پښتون کاټ شوی دی. اوله غټه مطالبه دا ده. دویمه په ملک کې یو بوران دی، سیاسي بوران دی، معاشي بوران دی. په ملک کې ګرانی ده، بیروزګاری ده، هر ورځ بجلی ده، ورځ په حساب باندې ګرانیږي، تیل ګرانیږي او په ملک کې بیروزګاری
د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی عمومي سکرټري عبدالرحیم زیارتوال احتجاجي جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې نه یوازې هیواد د ناسمو پالیسیو له کبله د مالي ستونزو سره مخ دی، بلکې پښتنو ته په شنت کارټونو جوړولو کې هم ډیری ستونزې دي. پښتونخوا ملي او میګوند په دې لړ کې تر 25 ستمبر پورې د بلوچستان په ګڼو پښتنو سیمو کې احتجاجونه اعلان کړي. یاد ګوند د زړې سرشمیرنې د بحالۍ غوښتنه کوي. په دې اړه کار خان ودان مشالډو ته وویل
په کوټه ښار کې تقریبا 8 لک دغه ختم شوی 8 لک زموږ درې قومي سټان 15 زموږ یونین کونسل په کوټه ښار کې ختم کی دا تر اوسه په څنګه زموږ 15 لک باندې ختم شوی په چمن کې 2 لک باندې ختم شوی په کلی عبد الله کې 3 لک باندې ختم شوی دا تر اوسه ته هرې ځلې لږه البته ستاب دوه صوبایي سټان یو قومي سټان دا وخت په پاکستان کې یو د جنوبي پښتونخوا د پښتنو ووټ کم شوی یعنی زموږ مندو شماري کاټ شوی نور ته ټول خلکو مندو شماري صحیح ولاړه په ګډ پاکستان کې دا تر اوسه حالات څه دي دا حالات دا زغملو نه دي دا برداشت نه دي موږ دا ډېر په دغه مطالبه کوو سرور زموږ ډېر شراک آبادي چې د پښتانه ریکارډ شوی ده لیکل شوی کاټ شوی ده دا په ګډ پاکستان کې نه ده شوی دا دي بال
د 2023 میلادي کال د ډیجیټل سرشمېرنې تر مخه د پاکستان ټوله آبادی 4.4 کروڑ 4,00,000 2,00,401 ده چې په هغه کې د بلوچستان آبادی 1,48,00,000 4,40,000 ښودل شوې ده. سمد شبنم، مشال ریډیو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 8 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 8 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
په پاکستان کې د قانون وزارت د سپریم کورټ د هغې یوې پریکړې پر ضد عریضه ورکړې ده چې د دې عدالت لخوا د سویو فیصلو د بیا اورېدنې قانون یې کالدم ګرځولی و. په عریضه کې له سپریم کورټ څخه غوښتنه شوې چې د اګست 12 خپلې پریکړې ته بیا کتنه وکړي. حکومت په دغه تړاو د اضافي اسناد وړاندې کولو لپاره 15 ورځې مهلت هم غوښتی دی. د چارو ځینې شنونکي وایي حکومت غواړي چې د عریضې اورېدنه یې د برحاله مشر قاضي تر ریټایر کېدو وروسته وسي. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان نگران حکومت ته سپریم کورټ د هغه فیصلې خلاف د نظرسنۍ درخواست ورکړې چې تر مخه یې ریویو آف ججمنټ اینډ آرډر ایکټ کلادم ګرځول شوی و. دا فیصله د چیف جسټس په مشرۍ کې د سپریم کورټ یو 3 کسیزه بینچ په 11 اگست اورولې وه. د پاکستان جمهوري غورځنګ تېر حکومت غوښتل چې د سپریم کورټ ریویو آف ججمنټ اینډ آرډر قانون په جوړولو سره د سپریم کورټ په فیصلو د نظرسنۍ په طریقه کار کې بدلون راولي، خو سپریم کورټ په خپله فیصله کې د حکومت دا ګام د پارلیمان د اختیاراتو نه تجاوز وګڼلو. د پی ډی ایم د حکومت موده ختمېدو نه پس اټکل کېدو چې نگران حکومت به په دې قانون کې ډېره دلچسپي ونه لري، خو د قانون وزارت په 9 ستمبر د سپریم کورټ د فیصلې خلاف نه صرف نظرسنۍ درخواست ورکړو بلکې د اضافي کاغذونو د پیش کولو لپاره 15 ورځې مهلت هم وغوښتو. د یادونې وړ ده چې د سپریم کورټ موجوده چیف جسټس عمر عطا بندیال په 16 ستمبر ریټایر کیږي. د نگران حکومت د درخواست په اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې کورټ رپورټر او د قانون ماهر اسد ملک مشال رادیو ته وویل
حکومت تو اگرچہ اس وقت ہے
بمل کے دعوق نگران حکومت تو پاسل کے دعوت پی ڈی ایم دا تیر حکومت تسلسل دے نگران حکومت ہم دا پی ڈی ایم او دا ہوئی دا ملگرو پخوا خجور شوی دے زکا پلیسائی ہم تر اوسا خاغا دی دا دا نظر سانے درخواست ہم دا خاغے سلسلے کرے دا اٹرنی جنرل ہم تر اوسا پورے خاغا دے کم چھ دا پی ڈی ایم حکومت لگاو لے
جو پی ڈی ایم گورنمنٹ نے لگائے ہوئے
تیر حکومت د ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر د قانون په جوړولو سره متاثره خلکو ته د سپریم کورټ د فیصلو خلاف د نظرسنۍ حق ورکړی و. د دې کل عدم ګرځول شوی قانون تر مخه د نظرسنۍ په درخواست کې د اپیل غونډې د درخواست ورکوونکي ته د وکیل د بدلولو اجازت هم ورکړ شوی و. په قانون کې ویل شوی دی چې د نظرسنۍ درخواست به د سپریم کورټ تر هغې لوی بینچ اوري کوم چې فیصله کړې وي. د قانون ماهر او د کوټه های کورټ وکیل همایون قاسی په دې اړه د مشال ډیوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
نو حکومت چونکه په دا خبر دی کدا ریویو دی وس وړاندې کړل دی د عدالت بیا د خکې نو بیا د دوی سر دغه د یو ریویو گنجائش دی د پاکستان کې د سیکنډ ریویو چې دی دغه قانون نسته په هندستان کې خلاصته نو دی بیا سوچوي چې دا به د ګرد مرد لپاره بیا ډمپ سیدا شي نو دوی را ولاړ سي دا وزنډه ولا کم چې د را روان چیف جسټس دی د فیر کی چې د پر 14 تاریخ پر 18 تاریخ بل چیف جسټس راځي نو بیا لاغه پسته دوی بیرته خپل ریویو لګی او په دا ریویو کې به دا فیصله ته بیرته کتنه کیږي او دا به بیا دا قانون به د قانون شکل خپل.
د رسنیو د رپورټونو تر مخه د سپریم کورټ رجسټر حکومت ته د اضافي اسنادو پیش کولو لپاره 15 ورځې مهلت هم ورکړی دی. د سپریم کورټ لخوا په کلارم ګرځول شوي قانون د پارلیمان د منظورۍ نه پس د ملک صدر په 26 مئی دستخط کړی و او په 9 مئی عملي شوی و. سپریم کورټ د قانون په اړه 2 میاشتې وړاندې فیصله محفوظه کړې وه چې په 11 اګست یې واوروله. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 6:30 بجې شوی دی. خبرونه لنډیز ته پام راړو. د خیبر پښتونخوا په چترال کې چارواکي وایي د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د سپتمبر 6 راهیسې نښتې لا هم روانې دي او دواړو خواوو یو پر بل د درنو وسلو ډزې کړې دي. د چترال مرستیال کمشنر محمد علي نن مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو پر پاکستانوي پوځیانو 2 راکټونه ویستلي او پوځ د هلیکاپټر له لارې د وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي. په جنوبی وزیرستان کې د نانوخیل مسجد او سپیرکی وزیرو قبیلو ترمنځ د مځکې پر سر سویو نښتو کې یو کس وژل شوی او د نور ټپي شوی دی. د کوز جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر فرمان الله نن مشال راډیو ته وویل چې دوه ورځنۍ نښتې اوس درېدلې او اوربند شوی دی. په شمالي وزیرستان او خیبر کې پاکستانی پوځ او وسلوالو نشتې کړې دي. ایسوسییټډ پریس خبری اجانس د پوځ د یوې خبر پاڼې په حواله ویل چې سپتمبر پر 9 د شپې مهال ناوخته وسلوالو د شمالي وزیرستان په امیرالی کې پر امنیتي سرتیرو برید وکړ. په دې حمله کې یو پاکستانی پوځي وژل شوی دی. بل پلاو تحریک طالبان پاکستان د دې ذمواري منلې ده او ویلې دي چې په دو جلا جلا پیښو کې د خیبر په باړه کې هم یو سرتیر وژل دي. امنیتي ځواکونو په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر پاکستان تور پور کړی دی چې د تورخم لارې په 5 ورځې هم تړلې او چې له کبله یې خلکو او سوداګرو ته مشکلات جوړ کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر پر 9 په یو خبر پاڼه کې دا خبره کړې ده. پاکستاني چارواکو سمدستي د طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو تېره ورځ ویلي و چې د سپتمبر پر 6 طالبانو له 2 اړخیزو موافقو د سرغړونې په لړ کې پوستې جوړولې چې له کبله یې نښته رامنځته شوه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوریدونکو، اوسم د پاتې ریپورټونو پر لور. په مراکش کې د وروستۍ سختې زلزلې له کبله د مړو شمیر اوس تر 2000 اوښتی دی. ریپورټونه وایي چې له 2000 زیات کسان ژوبل هم دي. د امریکا د جیولوژي ادارې د معلوماتو تر مخه په مراکش کې د جمعې ورځې د ماښام زلزلې شدت د ریکتر په سکیل کې 6.8 درجه شوی وو. په زلزله کې زیاته مرګ ژوبله د ځایي چارواکو په وینا په غرنیو سیمو کې اوښتې ده. ګلایاز نور حال مل رکی.
په مراکش کې د جمعې ورځې د زورورې زلزلې د مړو شمیر له 2000 کسانو واوښت. د رایټرز او اسوسییټډ خبری اجانسونو د راپورونو پر بنسټ دا شمیرې د مراکش د کورونو چارو وزارت بیګا خالي شپې ناوخته اعلان کړی دی. د وزارت په خبره په زلزله کې لږ تر لږه 2012 کسان مړه شوي چې ډیری د مراکش مرکز ته نږدې په 5 ولایتونو کې دي. د وزارت په وینا لږ تر لږه 2950 نور کسان ژوبل دي چې پکې د 1400 تنو حالت نازک دي. د زلزلې یو عیني شاهد حسن بونا اسوسییټډ خبری اجانس ته ویلي چې د تالان د بشان غږ یې واورید او له کوره راووت.
د تالین د پشان ژغ مې واورید چې د کور سخت ټکانونه ورسره وو، خو له 15 ثانیو زیات وخت یې ونه نیوه. د مراکش په سلطنت کې به ښایي یوه سیمه له بلې سیمې سره توپیر لري.
د ده په خبره د سیمې خلکو ټوله شپه له کوره بهر په ویره کې تېره کړه. د سپتمبر 8 ناوخته د شپې راغلی په دغه زلزله کې د اطلس له غرض سیمې نه نیولې تر تاریخي ښار مراکش پورې په یو شمېر کلو کې ودانیو ته زیانونه رسیدلي دي. د امریکا د ځمک پیژندنې ادارې ویلي چې د دې زلزلې شدت د ریکټر پر کچه 6.8 و چې مرکز یې د مراکش جنوب لویدیځ کې 2.1 کیلومتره وو. راپورونه وایي مراکش په تیرو 6 لسیزو کې داسې زلزله نه وه لیدلې. راپورونه وایي ژغورونکي ډلې د پریوتو ودانیو د ملبې لاندې د ژوبلو تنانو او همدارنګ د وژل شوو کسانو د جسدونو په لټون بوخت دي. د زلزلې د چارو پوهان ویره سرګندوي چې د مر ژوبلې شمیره به د اوسني هغه څخه ډیره لوړه شي، ځکه چې ډیری ودانۍ داسې دي چې راپریوتي او خلک ترې لاندې شوي دي. بل پلو د نړۍ اکثرو هیوادونو له مراکش سره د خواخوږي او ملاتړ اعلانونه کړي دي. د جرمني وزیر اعظم اولاف شولز، د هند وزیر اعظم نریندرا مودی همدارنګ د ملګرو ملتونو ویان د مراکش حکومت ته ډاډ ورکړی چې په دې سخته ګړۍ کې ورسره ولاړ دي. د پاکستان حکومت د زلزلې له کبله په رامنځته شوو زیانونو د خپلې ژورې خواخوږي څرګندونه کړې. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو بیان کې ویلي چې پاکستان مراکش ته د مرستې وړاندیز هم ورکړی دی. ویان دی ویلي چې د لومړنۍ راپورونو له مخې ټول پاکستانیان په مراکش کې خوندي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو زموږ له مشال ریډیو څخه اورئ. له تیرو څو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د ترهګرۍ او پرمنتي ادارو د وسلوالو د بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې له امریکا څخه پاتې شوې وسلې د ترهګرو ډلو لاسته لوېدلې او له وجې یې د وزارت په خبره پاکستان له خطر سره مخامخ شوی. په وروستیو کې دا موضوع د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ هم یاد کړې وه. خود امریکا د قومي سلامتیا شورا دا خبره نه مني. په دې اړه د چارو شنونکي هم بیلابیل نظرونه لري. راشد خټک پری رپورټ برابر کړی.
د پاکستان د خارجه وزارت ویان د ممتاز بلوچ زهرا ویلي دي چې په افغانستان کې په لوی شمېر کې د امریکې نه پاتې شوې وسله د ترهګرو لاسته لوېدلې ده چې د پاکستان لپاره خطر دی. په 8 ستمبر په اسلام آباد کې د اونیز بریفنګ په مهال هغې وویل چې د خارجه چارو وزارت په چا تور نه لګوي خو دا صورتحال نړیواله پاملرنه غواړي. تر دې وړاندې نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هم ویلو چې په افغانستان کې د امریکې پریښې وسله د پاکستان خلاف استعمالیږي. خو د امریکې د قومي سلامتي کونسل ویان جان کربي دغه تورونه رد کړي وو. د په نیویارک یو خبري کانفرنس ته ویلو چې امریکې په افغانستان کې ترګرو ډلو لپاره هیڅ وسله نه ده پریښې، بلکې ټول جنگي سامان د افغانستان امنیتي ادارو ته سپارلې وو او دغه د دوی مشن وو، ځکه دوی غوښتل چې افغان پوځ پیاوړی کړي چې د خپل ملک حفاظت پخپله وکړي. تجنګران وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو لخوا په حملو کې زیاتې یوازې د امریکې د پاتې شوو وسلو نتیجه نه ده. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نګار ډاکټر عرفان اشرف په دې هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل.
په افغانستان کې یقینا اسلحه د امریکې پرتا ده. اصلي مسله نه ده، دا مسله د نیتونو ده، دا مسله دا پالیسیانو دا، دا مسله په لویا کچا دا، دا په دوره وړې کچا نه دا. نو زه دې خبره سره اتفاق نه کوم چې د طالبانو په لاس کې اصلا راغلی دا او هغه بنیاد باندې هغه پاکستان کې هلې ځلې زیاتې کړي دي. دا هلې ځلې زړې وي او دا د پاکستان د پالیسیانو حصہ ده. څوره پرې چې دا پالیسیان نه بدلې، دا هلې ځلې به نور هم کیږي، دلته کې به دا ترخګري خوره وره کیږي.
په خیبر پختونخوا کې د کاونټر ټریزم ډپارټمنټ یا ترګرۍ ضد ادارې ډی ایچ ایس احمد وینا ده چې په افغانستان کې د طالبانو واک اخیستلو نه پس تحریک طالبان پاکستان ته پوره ازادي ورکړل شوې ده. دی وایي چې د اشرف غنی په جمهوري حکومت کې د تحریک پاکستان طالبان غړي په ازادانه توګه نشو ګرځېدی. اوس په دوی هیڅ ټول بندیز نشته، ځکه په پاکستان کې د ترګرۍ پیښې هم زیاتې شوې دي. د په پېښور کې د یوې خبري ویبپاڼې نیا دور سره د مرکې په مهال وویل چې په دې حملو کې حقاني نیټورک ککړ دی. ده وویل چې په پاکستان کې د حملو لپاره 2500 وسلوال چمتو شوي دي چې د پاکستانیان سره افغانان هم پکې شامل دي. د وسلوالو په حملو کې د زیاتی پاړه په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز ته زینګار مبارک علي د مشال لړیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
امریکا په خپل هم لکه په تیخته تلې ده، لکه هغوی هغه معامله ریزالو کړې نه ده، نو په تیخته باندې اوتې دي او د هغې چې کومه دی نو افغان طالبانو ته ډېر غټ یو مورل بوست ملاو شوی دی او هغه چې کومه دی نو داسې ګڼي چې ګیري د درست نړۍ د ائتلافي ځواکونو د امریکې او د ناټو چې څومره ځواکونه دي ته مونږ شکست ورکړې نه، دغه چې کومه دی نو پاکستان خلاف هم لکه چې کومه طالبان دي هغوی ته دغه وسه سپورټ ترلاسه دی.
د پاکستان حکومت او د تحریک پاکستان طالبان ترمنځ تیر کال په نومبر کې د ډزبندۍ ختمېدونه پس په ملک کې ترګرۍ او په امنیتي ادارو د وسلوالو پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټڈی د یو رپورټ تر مخه د روان کال په لومړۍ شپه په میاشتو کې ترګرۍ په پیښو کې 309 کسان وژل شوي دي. پاکستان تور لګوي چې حمله کوونکي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په افغانستان کې واک لرونکي طالبان دا تورونه ردوي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي د نامنۍ له پیښو سر ټکوي. دوی وایي چې د دې له کبله سخت اندېښمن دي چې په سیمه کې ناامني ورځ تر بلې زیاتېږي. د سیمې ځینو اوسیدونکو له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې په ضلع کې امنیتي حالات سم نه دي او د دوی په وینا خلک اوس له ټانک څخه د پنجاب پر لور پر کډه کولو مجبور شوی دی. دوی وایي په ټانک کې نامنی ده او په پنجاب کې امن دی، نو ځکه خلک غواړي چې هلته ولاړ سي. تا
تفصیل د اشتیاق مسید په رپورٹ کې اورو.
د ټانګ ضلع اوسېدین کئی ندیم او امدوست ویائی چې د بدمنی حالات په وجه خلق پنجاب ته په کاډه کولو مجبور شوی دی. دی ملی جمہوری غرزنگ گوند غڑائی عبداللہ ننگیال دی ٹانگ ضلع امنیتی حالات پبارکش مشال ریڈیو تا وویل.
ٹانگ سے پولیس پر بنے پریدنا اور نور پریدنا روان دی خلق دیر زیاد پر تشویش کی دی اور بل طرف نا بیا دی آگے پر زید باندے سیکیورٹی فورسز ہم کلو تا مادر بولی اور داو ہولی چھے بالخصوص بیتنی سرکل کم دا حال تا یو قسم ریڈ زون جوڑ سوائے دا ستا یونین کونسل دا اور اسمون یونین کونسل دا بالخصوص کڑی دارا اور لنگر خیل اور دا ایریا چی دی یا پدی وڑکی شے ایریا دا مروتی دا دا ایریا چی دی دا بیخی دیرے کر کے چھنا حالات دی التا او پولیس چھنا پولیس کو التا رسائی نستا کری ادار تا دی نور علاقو تا نو آغی آوالی سر روان سمار بانے نورا پا عمر آدے شے پیتا نو دی نور کومنو یو شریک جرگر آوارو او بیا با آغی شے دی موار چارواکو سر آو یو لعمل جوڑو چھے سرنگی مولا دی عام ولست زندگی خوندی کو او پخبل سیمی او پخبل زیلی شے امت ناو.
دی ٹانگ ضلع پولیس او مشر افتخار علی شاہ مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کې د امن حالات ښه کول د پورا پولیس او پوز ګامونا پورته کړی دی. ٹانگ ضلع اسی دن کے دا ہم اویل چیک دے پاکستان حکومتی چارواکیو پسیما کے امنیتی حالات شکاولے دے پورا زر گامونا پورتا نکڑل بیا باد ضلع اسی دن کی پلو احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مومندو د امبار سیمی کروندګر وای سشکالیا د سبزیو پیداوار د پخوا غوندی نو له مشال رادیو سره په خبرو کې زینو کروندګر وویل چې سشکال پیاز او زینو نورو سبزیو مرز کړي وو خو په سرکاري دوایانو دغه مرز کنټرول نسو او سبزیانې خراب شوي. بلخوا د سیمی د زراعت د محکمې چارواکي وای کروندګر باید له دوی سره رابطه وکړي او ځان پوه کړي چې سبزیان
سرکاری دوایانو د نشوالی یا په سرکاری پوګانو کې د دوایانو د کموخت وجه مرز قابو نشو او کروندای خراب شوه. په امبار کې د زراعت او د محکمې په خبره په 40% ځمکه پیاز کرلې شوې، په 40% ځمکه بیا نورې سبزیانې کرل کېږي، ولې 80% ځمکه باندې غنم او یا وربشې هم کرلې شي. د امبار تحصیل اوسېدونکي عبدالرحمن عثمان خیل مشال ریډیو ته وویل سږ کال پیاز او کرلې کرلې وي.
تقریبا موږ به دا 3-4 جرب پوری دا کرلا او پیاز کرلې. پیازو کې خو سره د مخ کې نه لکه چې کم مرې دي بلوترې اټایم او پاټیم کې ته مرزونه ډېر زیات لګېدلی وو. دلته سر لکه د زری ماهرو ډېر زیات کمې دي کنه، مطلب موږ ته چې کوم سپرېګانې ملاویږي یا دې چې کوم کیمیکلز دي دومره پویا نه لرو کنه. موږ دا څومره زمینداران چې کوم دي د دې کیمیکلز متعلقه
امبار د مندلری او پسمانده تحصیل ده هاغل ته ځای کاروبارونه خونشته. البته ځای خلک کروندې کوي او یا بیا سرویساتی امبار دې کونډه شاوخوا 40 کیلومتر کې پر دغه رئیس سیمه ده چې ځینې زمکه د نوی جوړیدونکو محمدیان د لاندې هم راغلي
ولس غواړي چې دغلته د کروندو د اوبو د پوره کولو دپاره باید د مهمنډیمه یو نهر هم جوړ شي. امبار د بې موسمه سبزیانو دپاره ډیره مشهوره سیمه ده چې کروندګري وایي د دغه سیمې پیاز، کریلې، شنه دنیا او ځینې نورې د پیښور او پنډۍ منډیانو ته وړلی شي. لقمان عثمان خیل هم دغه سیمې
حکومتی
مقصود خان هم د امبار وسیدون کې دی. مشهد ریډیو ته وایي د پیازو ډیر لوی مقدار خراب شوی او بیې ورته ایله دومره کړي چې خپل شوي خرڅونه هم ځینې کروندګرو ته پوره کړي، ولې د سبزیانو په کرونده کې د پخپله د تاوان سره مخ شوی.
روغ پیاز چې کوم دي په 3500 په 3200 تروړه لاړه، او خراب پیاز چې کوم او چې کوم مرس کړي دا کوم چې نننن می پرسنټ نو د 2500 په 500 روپۍ بوجي لاړه. نه خپل خرچې مولونه کړې او تیرای پکې د جب نقصان شو. په غټه لیول زمیدارا چې کوم ده په انبار کېږي، او د بده مرغه په انبار کې دفتر نشته. ټول انبار له دوی یو کس ور کړی دی، او دغه سره هم غریب سره بیا غرنګ وسایل نه چې هغه نیو چې هم دا دروالې او تاسو دا ورکې خدای به خیر کړي.
انبار د کوزه محمود سب ډیویژن برخه ده. دغه ډیویژن د زراعت د محکمې اګریکلچر انسپکټر یا زرعی افسر وارث خان سره مشهد ریډیو د دغه کروندګرو ستونزې شریکې کړې. نو هغه وویل پیازو ته مرض د ګرمۍ او یخنۍ د وجې لګي، لکه په سره غرمه کې پیازو ته اوبه ورکول. نوموړي سیاته کړه
میډیا د ویانې د پروس کال پورې دا په غنمو لراتلې، نو چونکی دا پنګس کنټرول لپاره په غنمو سپری کېدای شو، په پیازو سپری کېدای شو، په پروټو باندې سپری کېدای شو، خو چونکی د پنډ له کبله هغه د ویانې سخت کالې غنمو کې هم نه دي راغلي او پیازو له هم نه دي راغلي. دا یاد دهاني زمیندارو تر کو چې پیازو کې به اوبه نه ودري، او بل خبره ده چې په ګرمۍ کې یا په غرمه کې وبخر نه ممانعت کوي.
ورس خان دا هم وویل هر کله که د محکمې لخوا دوی ته ویړیا یا د سبسیډۍ دوایانې ورکړې شوي دوی به کروندګرو ته خامخا ورکوي. خو ده بیا وویل کروندګر که پوره تربیه نه وي د دوی دفتر یا کغون ته یا بیا د انبار تحصیل دفتر ته باید ورشي چې د مرضونو علاج او د دوایانو د پیژنګلو نه خبر شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجه،
د مشال رادیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د بر او کوز جنوبی وزیرستان ضلع اوسیدونکي وایي سرکاري سکولونه یا غیر فعال دي چې له وجې یې ماشومان په خپلو سیمو کې له تعلیم حاصلولو محروم دي. بلخوا د جنوبی وزیرستان د تعلیم څانګې مشر امیر محمد مشال رډیو ته ویلي چې په سکولونو کې د غیر حاضرو استادانو خلاف به سخت ګامونه پورته کوي چې راتګ ته یې مجبور کړي او سکولونه فعال کړي. د مشال رډیو خبریال اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې سرکاري سکولونه غیر فعال دي چې په وجه یې ماشومان په خپله سیمه کښې د تعلیم حاصل کولې نه بې برخې پاتې شوي دي. په دغې برعکښې د سویلي وزیرستان پر ضلع سراروغه سیمې اوسیدونکی حضرت خان مشال رډیو ته ویایي
کیم پر سیٹ بندے کیم سکولی نہ کبھی آگا بالکل ڈرا سے غیر آپ کو جوڑ لی اور نہ ہم نے ڈاکولا چھٹی ہوئی یہاں پر وزیرستان سکول نہ دیکھا گیا تھی جس کا ہی پتہ کا حال تھا کہ وہ فیمل چھٹی میں چرے دیتا ہاں تے منیٹری بولا چھ ہاں شکر دریمی ہاں آ حالی وہ سرارو کا چھٹی سٹی ایریا دو وہ داتا روشی نور چھکیم پر سیٹی بند سکول نہ دی وہ تا منیٹری بولا ہاں
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمه اوسیدونکی عزیز الله وزیر ویایي چې په سیمه کښې یې خلکو د سرکاري سکولونو عمارتونه په حجرو کښې بدل کړي دي. مشال ریڈیو چپ سویلی وزیرستان ضلع کے غیر فعال اسکولوں پبارکشے دواڑہ ضلع تعلیم محکمے مشر امیر محمد سرا تماس ونی ولی آغوئی پاؤب کے وویل
ډېر زیات خل دی ما په دې وجه سره مخالف شوی دی چې موږ ډېر سټریکټ سټیپس اخستې دي. ما په خپل پیرنټ سے په لاور او اپر وزیرستان سے په 3 کروڑ به ما ڈیڈکشن کړی. دا مو باقاعده په ټیچنګ سټاف او نان ټیچنګ سټاف کې څوک ابسنٹ شوی دی. هغه موږ ایڈمن سټاف ته لای ما خپل سټاف فیلډ ته لای دا څوک ابسنٹ ټیچرانه راکړي دي. موږ یې خلاف اخستې ده. کوم مانیټرینګ او څوک ابسنٹ راکړي دي موږ یې خلاف اکشن اخستې ده. ڈیڈکشن مو هم کړی دي, سسپینشن مو هم کړی دي, چوکاز نوټیسز مو ورته ایشو کړی دي. بس ډېر ښه امپروومنٹ راغلی دی ایکشنز په وجه باندې, کیونکې دې نه مخکې چا داسې سټریکټ ایکشن نه واخیستې کا نه. نو اوس موږ ډیوټي غواړو د ټیچر نه, او ټیچرس کو آپریشن کوي را روان دي ډیوټي ته. لا اوس ډېر ښه امپروومنٹ راغلی دی. ډېر ریموټ ایریا سے موږ ما خپل ټیم روانې فیلډ ته, هر سرکل ته رپورټس راځي ماته, زه په خپل ځای ویزیټس کوم.
د سویلي وزیرستان اپر ضلع اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد فاضل اکشه د وړکې او جنکو سکولونو فعال کولو د پورا ټیم ګامونه پورته کړی دی. په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي دی سویلی وزیرستان ضلع اسی دن کے د پاکستان حکومتی چارواکیوں نے دا وشتنا ہم وکڑا چپ ضلع کشی دا سرکاری اسکولوں فعال کول دے پورا دا زر گڑندی گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید, مشال ریڈیو, ڈیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریڈیو ته غوښتس د سپتمبر لسمه چې هم نن دا د ځاني وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیواله اداره هر کال په دې لړ کې د پوهاوي غونډې جوړوي. سر د دې ورځې عنوان د عمل لاري امید رامنځته کول ټاکل شوی دی. د صحت نړیواله اداره وایي په نړۍ کې هر کال 100,000 کسان ځان وژنه کوي چې غربت, نفسیاتي ناروغي او یو شمېر نور یې لاملونه په ګوته شول شوی دی. رپورټونه وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په تیرو 3 کلونو کې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. نور له ګلایازا اورو چې رپورټ یې د سیمې د یو اوسیدونکي په ژغ پیلېږي چې ورور یې 11 کال مخکې د جامو د نشتوالي له وجې ځان وژنه کړې وه.
داغه دا سوچ او شعر دا اور به چې په مزه بل وي, او دا به رورو بلېږي دی ما بچ کی ما په خلاص کی او ما په فخلار فخلا کی. خو بس یو څه شي غرغنډې وي بس به چې په موږ کم وخت تیر شوی دی, موږ په پته نه دی لګېدلی چا پې اوبه ورچولې چا پې خاورې ورچولې.
دا غږ د سلیم خان دی. د هغه ورور کامران خان د 2012 کال په اپریل میاشت کې د 400 په شبقدر تحصیل سکول کې د جامو د نشټوالي لقبله ځان وژنه کړې و. په هغه وخت کې د سلیم خان کورنۍ دومره وس نه درلودو چې کامران ته یې د سکول نوې جامې اخستې وي. سلیم خان وای لسیزه تیر شو خو د کامران غم کم نشو.
خبر کوم وقت انسان سے بوڑھا شی آگا شانت کور کے حالات زما هغه شانت زمون د غیر رور یو زومه زوس یو زفات شوه ما. او بس الله دې چا باندې هم دا څه غم نه راولي. ډیر سخت وخت و.
د سلیم خان کورنی پښان د پښتونخوا داسې یو شمیر کورنی دي چې له داسې غمیزو څخه تیرې شوې دي. پاکستان کې ځان وژنه د عامې روغتیا یوه لویه ستونزه ده. په پېښور کې د هورایزن په نامه غیر سرکاري ادارې چې د نفسیاتو ناروغیو درملنه کوي مشر ډاکټر خالد مفتي مشال ورته وی چې له تیرو دریو کالو راهیسې په پاکستان کې د ځان وژنې رجحان کې زیاتوالی راغلی دی. دده په خبره د خیبر پښتونخوا په چترال کې دا ډول پېښې زیاتې رامنځته شوې دي.
اس یو لیٹسٹ ٹرینڈ چلے نن سوا پاکستان کے ٹول پاکستان کے بیکاز آف پاورٹی. پاورٹی تقریباً ہر میاش کے درے سلور کیسز رپورٹ کی گی تھرو آؤٹ پاکستان. اگر کے پختونخوا کے 3-4 پرسنٹ پر منتھ رپورٹ کی گی اور قبائلی علاقوں کے دا شے کم دے اسپائٹ آف دا فیکٹ چاہے دا زیادہ پکار دے کہ الٹا غربت دے سوا دے نو الٹا دا شے چاہے صرف اس پر بریک کیسز رپورٹ شوی دی اور غم جمرو دو یا دا خیبر ایجنسی کے مونگ سارا دا وزیرستان سا فگر نشتا یو سوسائد دے اگر سیویر لی ڈپریس ہو.
دا صحت نڑیوال ادارہ وائی چھے ملون خلق لے شدید غم سارا مخامخ دی او یا پا بل ڈول دا زان وجون کو چلندونو لخوا خورا ډیر اغیزمن شوی دی. په سواد کې غیر دولتي اداره اویکنینګ مشر شمشیر شمس مشال لوتی ویل چې په چترال او کوهستان کې د ځان وژنې رجحان وجه د هغه ځای ژوند او رواج سره خلک ژوند نشي تیرولی.
چترال حوالے سره که خبر وکم نو پاغه کې چې موږ کوم ریسرچ کړو کوم خلکو نه تپوسونه ملاو شو د ادارو سره د خلکو سره نو هغه چې دا راشه دلته په خزو کې ډیره زیاته سیوا ده خاص کر دا کم چې نوی پیغله شوی جن کوي دا هغه او دا غي مختلف محرکات کې شی محرک دار چې را هغه چونکه تعلیم لحاظ سره هغه کوشش کوي چې موږ ډیر مخکې لا شو خې نمبر واخلو نو زیات تر د کالج او د یونیورسيټي جن کوي په دې وجه باندې وي خودکشي نه کوي. دا دویمه خبره ده چې په دې کې بیا د خوخي او د ناخوخي د رشته خبره راځي. ډیر جن کوي په دغه وجه باندې ځان وژني دا غورشته چې کوم دا مور پلار په خوخه باندې شوی او په هغه باندې خوشاله نه
د فال شمشیر شمس په خبره په سیمه کې داسې پیخي هم رامسته شوی چې ناموسي وجونو ته هم ځان وژني نوم ورکول کیږي. په خبر کې د اسماعیل اگین په نامه د روختون مشر ډاکټر عرفان وای په پښتنو ټولنه کې د ځان وژنې تصور کم دی.
مسلمان دا اور اسلام کی ځان وژنه چې دا حرام ګڼل کیږي یو ادم زمونږ د پښتني ټولنې یو خاصه ده چې مونږ د یو بل په غم درد کې همیشه شریکی او دا نشي کېدای چې پښتني ټولنې کې یو سړی بربند پاتې شي بې لباسه پاتې شي د شپې نه هرو د شي مونږ بل سره لاس مرسته کوو نو هغه عمر سیویر ډپریشن ته نه ځي سره زمون په مجرا کې ډېر کم چې کله د خودکشۍ پیس مخې ته راځي نو هغه د ذهني بیماری د وجې نه راځي چې هغه لا علاج پاتې شوي یا په بعضې صورت کې انتهایي دروند خفګان.
د پوهانو او ملګرو ملتونو صحت نړیواله اداره وایي چې ځان وژنې مخنیوی د عامې روغتیا په لومړیتوب کې وي او په دې لړ کې بیړنۍ اقدام او کوټلي ګامونو ته اړتیا ده. دوی زیاتوي چې باید حکومتونه، سازمانونه او خلکو ترمنځ د پوهاوي کچه لوړ کړي او دا یو پیغام ورکړي چې ځان وژنه د مخنیوي وړ ده. نړیوال سازمان د 2003 کال راهیسې د سپتمبر 10مه د ځان وژنې د مخنیوي ورځ په توګه لمانځي.
مشال رادیو ته غوږیست. د افغانستان د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې د نشتر دودیزه کلنیزه مشاعره جوړ شوې وه. د مشاعرې ګډونوالو له اړوند مسؤلینو وغوښتل چې د خلکو د فکرونو روښانولو او د هغوی ترمنځ د باور او یووالي ډیرولو په خاطر د کلتوري فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وکړي.
لاړه جنازه دل مر رڼا نسا ختلې نه زړونه د چا وچاو دل نه چا نسا ختلې نه لفظ بې مانا شو نه مانا نسا ختلې یو تا نسا ختلې دا یو ما نسا ختلې.
دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې نختر دودیزه کلنۍ مشاعره ده چې له ځایي اوسیدونکو سربیره پوکې د افغانستان د بیلابیلو لرو او نږدې ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. یاد مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه ګډونوال یې وخه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي، مینې، عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو. شاعر خوګمن زازی مشال رادیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وه خلکو ته ډېره خوښي پکې وبخل شوه، د مینې، محبت، عاطفې او شفقت پیغامونه پکې خواره شول، یو بل ته د نږدې کېدو پیغامونه پکې خواره شول، او په ضمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجودې دي د هغوی دپاره ډېرې خبرې وشوې چې باید د دې وطن د جوړېدو دپاره، د دې وطن د بقا او د بهبود دپاره باید د زړونو نه د انتقام جذبې وباسو.
په پکتیا کې نختر دودیزې کلنې مشاعرې ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څرنګ چې د پکتیاوالو سره موږ د زړه نه مینه لرو، له هغې نه موږ ته ډېره مینه راکړه. پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار یې وکړ چې څنګه په کار وو. رب دې داسې مشاعرې او ډېرې کړي او پکتیاوال دې زنده باد.
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل. خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ.
دا خو منم چې په سار کې کیسه سامه کوي مګر لکه یې کغوي لکه د کلی ملک جنیم کزی په محکمه کې کلی دلای مووی د غوړ له ستوري طرف کی لکه د کلی ملک.
د یادونه ورده د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په شان د دې هیواد په سویل ختیځو ولایتونو لوګر کې د سنځلګل، میدان وردګو کې د منیګل، غزنی کې د یالوګل، پکتیکا کې د سلیمانغر او په خوست کې د چنار په نوم کلنۍ مشاعرې دود دي.